مصطفی صدیقی قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو دی یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرو. دا د ادبي او هنري مسایلو او بحثونو ته لپاره ځانګړې خپرونه ده. په دې خپرونه کې به د مین حافظ او شاعر قاری برکت الله سلیم د زړه خواله واوري چې د خپل عارفانه مینې حال بیانوي.
د هغې کتابونو د یو ناکامه مینه وه، د بل نیمګړې مینه وه، او د بل دردونه او فریادونه وو. زمونږ بعضې دوستان کیدای شي چې داسې واجبه ووایي چې دا ناکامه مینه څنګه وه.
له راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به په یو راپور کې واورئ چې ناټو وایي د ترکیې، جرمني او ایټالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې به د خپلو پوځي ځواکونو شمیر د اوس په شان وساتي. خو له هر څه مخکې خبرونه لرو. پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، ناټو وایي د ترکیې، جرمني او ایټالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنی شمیر وساتي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن سهشنبه د زیمبابوې په وړاندې لوبه وکړي. او پاکستاني پولیس وایي په کوټه کې پرون دوشنبه په 14 کې 11 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: ناټو وایي د ترکیې، جرمني او ایټالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنی شمیر وساتي. ناټو تړون پرون دوشنبه دا خبر اعلان کړی دی. په اروپا کې د ناټو لوی قومندان جنرال فیلیپ بریډلوپ رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې یو شمیر غړو هیوادونو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د خپل ګډو پوځي ماموریت د جاري ساتلو ډاډ ورکړی دی. خو جنرال بریډلوپ په دې اړه د جزئیاتو له څرګندولو ډډه کړې ده. ناټو اوس په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسیدو نیټه یې نه ده اعلان کړې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه څېړونکي هیئت خپل رپورټ بشپړ او پرون دوشنبه ولسمشر ته د کتنې لپاره وړاندې کړ. د دې هیئت د کار هدف د ملي دفاع وزارت په قراردادونو کې د خریداري له اصولو او قوانینو د سرغړونو او اداري فساد څېړنه وه. د پلاوي مشر حمید الله فاروقي ازادي راډیو ته وویل
هر کسی که در یو استاد تخطی کرده و زمینه سازی کردم
دی وای په دې رپورت کې د هغو وګړو په اړه قضاوت سوی چې له قانونه سرغړونه کړي او د اداري فساد زمینه برابر کړي چې شمیره شای له ډیر شو تر څلويش پورې وي. شغلی فرق زیاته کړی چې رپورت په ولسمشر د سپارښتنو او نظرونو تر اوریدو وروسته د مطبوعاتو لارې له خلکو سره شریک کړي. د افغانستان ولسمشر په یو خبر پاڼه کې د دې رپورت ستاینه کړې او د اداري فساد پر ضد د دولت د عملی مبارزې نښه بللې ده. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یو قومي مشر سرای محکمه کې وژلی دی. د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو کسانو دا سړی چې اویا کلن وو د شبرغان او مزار شریفې پر لارې نیولې او بیا یې په مینګیچک ولسوالۍ کې تیربارنګ کړی دی. ښاغلي خاشي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا سړی محمد امین نومیږي او د وسلوالو د هغه زوی تښتولی دی. د خاشي په وینا وسلوالو طالبانو دا سړی ځکه وژلی چې د کورنۍ یو غړی د سیمه ییزو پاڅون کوونکو غړی وو، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن سه شنبه د زیمبابوې په وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک له زیمبابوې په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله چې موږ تمه لرو چې په تیر مله په ملي هم افغان کرکټ ملي لوبډله خپل هیوادوالو ته ښه زیری ولري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د ورځنیو نړیوالو سیالۍ لپاره زیمبابوې ته تللې ده. دواړه لوري به د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو هم مسابقه ولري. افغانستان د تیرې جمعې په ورځ لوبه کوربه هیواد ته بایللې وه. بیا هم شرغلاست. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریې کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجوبیر په ریاض کې په یو خبري غونډه کې وویل ایران په هغه صورت کې د سوریې د بحران په حل کې ونډه لرلی شي چې په سوریې کې لاسوهنې بندې کړي.
وعليها عدم مد السلاح.
دي واي ايران باید له سوریه څخه ووځي د بشار الاسد رژیم ته د وسلو لور کول بند کړي او د حزب الله په څیر سوریه ته استول سوي شامل شي باید وباسي. نو بیا کولای شي د سوریه په سولې حل کې شکل سي، خو ایران اوس مهال په جګړو کې شکل دی او داسې هواد د دې چې په سوریه کې دی طالبانو قلمرو اشغال کړي.
اراضي عربيه في سوريا.
الجبیر پر ایران ژغ وکړ چې د لبنان، سوریه، عراق، یمن او نور عربي هیوادونو په چارو کې دی لاسوهنه نه کوي. سعودي عربستان چې د بشار الاسد د وسلوال اپوزیسیون ملاتړ کوي ظاهرا په سوریه کې سرتیری او سلاکاران نه لري. پاکستانی پولیس وایي په کوټه کې پرون دوشنبه په چاودنه کې یو لستانه ووژل سول. چاودنه په یو بس کې سوې ده. د پولیس په وینا د بم په دې چاودنه کې لږ شل تنه زخمیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. ناټو تړون په تیرو دیرلسو کلونو کې تر ټولو ستر پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمرین کې به د څه باندې دیرش هیوادونو لږ شپږ زره پوځیان ګډون ولري. د ناټو د عمومي منشي مرستیال پرون دوشنبه وویل چې دا پوځي تړون غواړي څرګنده کړي چې د پوځي جګړې، جنګي تکتیکونو او پروپاګند په وړاندې مبارزه کولای سي. د ناټو د چارواکي الکساندر اورشبود ایټالیا په سیسلي ښار کې وویل چې دې تړون د سړې جګړې پر مهال هم داسې ستر پوځي حرکت ترسره کړی وو او په دې سیمه کې روان وضعیت د هغه مهال په پرتله ډېر بې ثباته. د ناټو دا پوځي تمرینونه د چهارشنبې په ورځ په سیسلی کې پیلېږي او د روان کال د نومبر تر میاشتې به دوام وکړي. په جرمني کې د پګي ډا په نوم د سختریز غورڅنګ پلویانو او مخالفینو پرون دوشنبه لاریونونه وکړل. پګیټا جرمنی ته د کډوالو لورتک سره مخالفت لري. د پګیټا ګان شمیر پلویان او مخالفین پروندو شنبه د جرمنی په درسدن ښار کې لارو او کوڅو ته راوتلی وو. د دې غورزنګ پلویانو پروند د خپل مخکنی لاریون کلیزه ولمنځله. پولیسو ویلي چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو، خو د پګیټا د پلویانو او مخالفینو ترمنځ خلخل نشته ایستوي دي. د جرمنی د کورنۍ چار وزیر د پګیټا حرکت غندلی او پر خلکو یې ږغ کړی چې د بګې ډا په ملاتړ په لارنونو کې له ګډونه ډډه وکړي. او د سویس پوز وایي چې جنګي جوټ د هغې روسي الوتکې په اړه څېړنیز پروازونه کړي چې د دې هیواد حریم ته ورغلی وه. روسیا تر دې مخکې پر یوه فرانسوي پوځي الوتکې تور لګولی وو چې د دوی الوتکې ته تر خطرناکې اندازې ونږدې سوې وه. د روسیې په وینا په دې توپولوپ الوتکه کې د دوما مشر سرګی نارشکین او د دې هیواد د پارلمان یو شمېر غړي سویس ته تلل. روسیې د دې پیښې په وړاندې په اعتراض کې پرون دوشنبه په موسکو کې د فرانسې سفیر احضار کړ. خو څو ساعته وروسته د سویس دفاع وزارت وویل چې د دوی یوه جنګي جوټ الوتکه د روسیې الوتکې د هویت پیژندلو لپاره ورستول سوې وه. د خبرونو پای.
د ازادۍ رادیو خبرونې او ری قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو د دې په لنډه خبري برخه کې لومړی تاسو ته یو راپور اورو. د ناتو چارواکي وایي د ترکیه، جرمني او ایتالیا حکومتونو منلې ده چې په افغانستان کې به د خپلو عسکرو شمیر په اوسني حالت کې ساتي. ناتو پرون دا خبر اعلان کړ. لدې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم اعلان کړی و چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د ماموریت موده تمدید کړي. ریټر خبری آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
په اروپا کې د ناټو لوی قمندان جنرال فلیپ بریډلوف ویلي چې د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به له امریکایي ځواکونو سره خپل ګډ پوځي ماموریت ته دوام ورکوي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې نږدې لس زره پوځیان لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د ماموریت موده تمدید کړه. جنرال بریډلوف رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه د عسکرو د شمیر په اړه په بحثونو لګیا دي، خو د سترو غړو هیوادونو د تعهد د دوام په اړه شک نه لري. جنرال بریډلوف ویلي زموږ یو شمېر هغو هیوادونو چې د نورو په پرتله زیات عسکر افغانستان ته استولي موږ ته ویلي چې د خپلو پوځیانو شمېر به نه کموي. د ناټو د لوړ رتبه چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دې تړون یو بل لوړ رتبه چارواکی د رویټرز آژانس سره ژغېدلی او ورته ویلي دي چې جرمني، ترکیه او ایټالیا دې ته تیاری څرګنده کړي چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو موجود شمېر به وساتي. د ایتالیا صدر اعظم تیره اونۍ څرګنده کړه چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د خپلو عسکرو ماموریت ته ادامه ورکوي. د ناټو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي چې دا پریکړه به عملي شي. ایتالیا د ناټو تر قمانده لاندې لشتلجه وسته شپېته عسکر افغانستان ته استولې دي. جرمني په دې هیواد کې د ناټو تر قمانده لاندې لشتلجه 850 او ترکیه 1500 پوځیان لري. په اروپا کې د ناټو لوی قمندان جنرال فلیپ بریدلوف ویلي موږ باید په افغانستان کې د وضعیت د څرنګوالي پر بنا د خپلو پوځیانو د شمیر او راتلونکي په اړه پریکړه وکړو، نه د مهال ویش له مخې. جنرال بریدلوف ویلي چې د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو د دې لپاره خپله تیاري څرګنده کړې ده. ناټو په عمومي ډول په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسېدو نېټه یې نه ده اعلان کړې. په افغانستان کې د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې د امریکا په ګډون د ناټو تړون د لږترلږه 40 غړو هیوادونو پوځیان خدمت کوي. ټاکل شوی چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تر روان کال د دسمبر په میاشت کې غونډه وکړي او په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د راتلونکي په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
قدر منوریدونکو، او سم دلویدیس په مطبوعاتو کې د خبرو شوی او مطالبه مخکتنه واوري چې رضوان مراد چمتو کړي او په دې پسې به د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خپور شي.
یو شمیر لویدیځو رسپانو او خپرونو تر 2018 کال پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ساتلو په اړه د ولسمشر بارک اوباما د پریکړې او د کندوز د وضعیت په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. ګارډین رسپانې لیکلي زیات شمیر افغانانو او ځینو کارپوهانو د امریکا د دې پلان چې غواړي په افغانستان کې خپل سرتیري پریږدي هرکلی کړی دی. ورځپاڼه د رسنیو او اقتصاد د چارو د یو افغان کارپوهې نیلوفر شجاعي چې دا مهال په امریکا کې میشت ده له قوله لیکلي د ولسمشر اوباما د تېرې اونۍ اعلان یو اخلاقي او مسؤولانه اقدام و. میرمن شجاعي ویلي افغانستان دا مهال په دې وضعیت کې نه دی چې په یوازې سر له ځانه دفاع وکړي. ګارډین د علي محمد په نامه یو افغان په حواله وایي د امریکایي ځواکونو موجودیت د افغانانو او حکومت پر روحي مثبت اغیز لري. ولسمشر اوباما تیره اونۍ اعلان وکړ چې د 2018 کال تر پایه 10000 او د 2018 کال تر ختمه به 15500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. نیویارک ټایمز بیا په کندوز کې رسنیو او خبریالانو ته د طالبانو د ګواښ موضوع یاده کړې ده. ورځپاڼه وایي افغان خبریالان چې د کندوز د جګړې پوښښ یې وکړ شکایتونه لري. د خبریالانو ویلي په ډیرو مواردو کې افغان ملي اردو دوی ته اجازه ورنکړه چې د جګړې لومړۍ کرښې ته لاړ شي. نیویارک ټایمز وایي طالبانو دوه خصوصي تلویزیونونو ته په دې خاطر چې طالبانو خبرونې منفي تبلیغات وبلل خبرداری ورکړی دی. ورځپاڼې د تلو تلویزیون د خبري برخې د مسؤل لطف الله نجفي زاده خبره نقل کړې چې وایي په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبان دوی ته داسې ګواښ کوي. د نوموړي په خبره د طالبانو د خبرداری ټول حیران کړی دي. دلی ټلیګراف ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د کندوز د خزینه فعالانو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې چې موږ بیرته ستنېدی نشو د کندوز د یوې خزینه فعالې کیسه خپره کړې ده. مرزیه رستمي ډلي ټلیګراف ته ویلي کله چې ښار ته د طالبانو له داخلېدو خبره شوه نو د خپلې یوې ملګرې په کور کې پټه شوه. رستمي چې په کندوز کې د ځوانانو او ښځو د یوې غیر دولتي موسسې مشره ده ډلي ټلیګراف ته ویلي څو ساعته وروسته څلور وسلوال چې مخونه یې پټ کړي د دوی کور ته ورغلل او د دې له پلار څخه یې وغوښتل چې دا ورته وسپاري. مرزیه رستمي ورځپاڼې ته ویلي طالبانو یو لیست درلود او له وړو هلکانو څخه په استفادې د دولتي مامورانو د انجوګانو د کارکوونکو او په ځانګړي ډول د خزینه فعالانو ادرسونه معلومول. دا مطلب لیکوال وایي مرزیه له یو شمېر نورو خزینه فعالانو او بچو سره په یو واړه موټر کې چې دریورې له دوی سره خواخوږي درلوده سپاره شول څو بلې آرامې سیمې ته انتقال شي. د ټلګراف ته رستمي ویلي په لار کې د طالبانو له تلاشۍ سره هم مخ شول. طالبانو ډریور ته ویل کومې میرمنې چې کار کوي هغه دې رامخته شي. مرزیه رستمي ورځپاڼې ته ویلي ډریور د ځان پروا ونه کړه او په دروغو یې طالبانو ته ویل چې په موټر کې راسره یوازې د کور میرمنې دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ایواد نومیالی قاری استاد برکت الله سلیم د خپل ادبی فعالیتونو په باره کې غږیږي او خپل شعرونه راوروي.
داسې دی چې وایي چې وان من الشعر لحکمت. شعر چې دی یو حکمت دی.
له شفیق الله رنځور سره زموږ د همکار داود تپان مرکه لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. په سر کې مسعود نیازی د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
تلې د میاشتې په 22مه د ملي راډیو ټلویزیون په تالار کې د هنر ورځ ولمانځل شوه. په پیل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوستل شو. په پیغام کې له اطلاعات او کلتور وزارت څخه غوښتل شوی و چې په هیواد کې د هنري ظرفیتونو د لوړولو لپاره لازمي هڅې وکړي. وروسته د اطلاعات او کلتور وزیر وینا وکړه او په اوسنیو شرایطو کې د هنرمندانو په وړاندې پرتې ستونزې وارزولې او له خپل لوري هنرمندانو ته ډاډ ورکړ چې د ستونزو په هوارولو کې به هڅې کوي. همداراز د هنر د ورځې په مناسبت د موسیقي د ریاست د وړاندیز په اساس څلورو تنو فقیر محمد، رحماني، علمګل او صاحب ګل ته د موسیقي په برخه کې د استادی لقبونه ورکړل شول. اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی تیره ونی عامه کتابتون وکوت او د دغه بنسټ د مسؤلینو او کارکونکو ستونزې واوریدې. د باختر اژانس د خبر لمخې د عامه کتابتونونو د ریاست سرپرست دوا خان مینپال په خپلو خبرو کې یو شمیر ستونزې چې جدي پاملرنه غواړي یادې کړې. مینپال وویل چې د کتابونو د ښې ساتنې او د مطالعې مینوالو ته د اسانتیاوو د برابرولو په خاطر د عامه کتابتون ودانۍ اساسي ترمیم ته اړتیا لري او دغه راز د عامه کتابتون کتابونو، کمپیوټرونو او د کتابونو د ساتنې په خاطر الماریو ته ضرورت لري. د اطلاعات او فرهنګ وزیر ټینګار وکړ چې د دغه ستونزو د لرې کولو په خاطر به لازمه پاملرنه وشي. په عامه کتابتون کې شاوخوا 16000 عنوانه کتابونه په دری، پښتو او یو شمیر بهرنیو ژبو موجود دي. د عامه کتابتونونو ریاست په ټول هیواد کې 2 فعال نمائندګۍ لري چې له هغو څخه 12 په کابل کې فعالیت کوي.
شیخ القرا استاد قاری برکت الله سلیم چې د قرات او تجوید په برخه کې نړیوال شهرت لري، له شاوخوا 15 کلونو راهیسې په پښتو او دری ژبو شاعري کوي. تر اوسه یې 4 شعري ټولګې چاپ شوي دي. نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د استاد د شاعرۍ په باره کې لیکي. د قاری صاحب شاعري هم په روایتي قول د مجاز پر معشوق ډېره راڅرخېدلې. قاری صاحب د مجاز په لاره دا حقیقت در شلته و روان دی. له استاد سره می مرکه کړی ده، دا اوریدلو بلنه در کوم. استاد، شروع خو به په شعر و شاعری کوو، بیا وستاسو د نورو تالیفاتو په باره کې هم خبرې کوو. شعر مو زه ووایم که تاسو کوم هم درته وایستی
نو هم به زه درته ووایم.
مهرباني.
بیا به نو تاسو پوه شیرون هم بخیر سره.
او نه نه، خو نور شیرونه هم راته وایستید، ځکه ستاسو ډیره عالی شاعری ده او زما خپله ډیره خوښه ده. مهرباني.
رب زما څومره بهتر او عالی شان دی چې په لاس کې قدرت د ټول جهان دی. ټول سنا او صفت خاص ورلره خایي، هم قادر دی هم رحیم و هم رحمان دے، هم پالون کے دے دوار و عالمیانو، هیڅ خطا او صح و نلری سبحان دے. پادشاہان د دنیا نور و تا محتاج وی، دے دوار و کائناتو نگہبان دے. سوک بچا تر رزق ورکڑی تر ابدا، څوک بچا ته رزق ورکړي تر ابده، دی په هر ځای د هر چا روزی رسان دی. بی له شکا چې یکا او یگانه دی، د هر کار په اراده کې پرتوان دی. مخ په یو نقشه کې جوړ، رنگ جدا کا، مختلف پیدا کړی هر انسان دی. د زری عمره احتیاج چاته نشته، د زری عمره احتیاج چاته نشتا دل هر چا سره کړي ډیر احسان دی هر څه کړی شي هر څه اوري هر څه ګوري هیڅ شی نشته چې له دزنې پنهان دی برکت سلیم عاصی رب کریم دی برکت سلیم عاصی رب کریم دی خوخ پدایم چې رحمت یې بے پایان دی
ډیر مننه استاد ډیر عالم ول وست استاد په دې ورستو کې مو خپل ټوله شاعری را ټوله کړې ده او په یو کتاب کې مو چاپ کړې ده نوم یې دی د مینې دردونه مبارکي درته وایم او یو څه مو د دې شعرونو په حصه کې راته ووایسته په مجموع کې دا څو کتابه دي همدا ټولګه څه ده او علاوه دې نه مو نور تالیفات څه دي
زه به عرض درته وکړم چې زما مسلک او کار خو تماما هغه څه دی چې د قرآن پورې اړه لري و هغه مثلا مثال د تجوید نه چې ما د تجوید شپږ کتابونه تالیف کړي دي برکت التجوید فارسی او پښتو زیور التلاوت فارسی او پښتو مقدمة الجزری یعنی برکت الباری فی شرح مقدمة الجزری چې په جزری باندې مې چې د ملا علی قاری یعنی ابن جزری کتاب دی او دا ما شرحه کړی دی پښتو فارسی نور نو د اشعارو په لړۍ کې هم درې کتابونه لرم چې اوس څلورمې ما دا ټول اشعار چې درې سوه څو غزل کېږي په دې کې را جمع کړي دي چې د مینې دردونه تاسو مخکې وفرمایل نو د هغې کتابونو د یو ناکامه مینه وه د بل نیمګړې مینه وه او د بل دردونه او فریادونه وو د دې په عنوانونو باندې البته زموږ بعضې دوستان کیدای شي چې داسې واجبه ووایي چې دا ناکامه مینه څنګه وه
و چې استاد څنګه ناکامه مینه کړې ده پوښتنې راته پیدا کېږي نه پوهېږم ټول دي د مینې او ما بیا دا تمه وه چې دا وروستی کتاب به داسې وي چې دردونه به هم پکې ختم شوي ناکامي به هم پکې رفع شوي وي او دا به داسې یوه ټولګه وي چې بشپړه مینه به وي او مهرباني استاد
ما چې کله په لومړني کتاب باندې ناکامه مینه عنوان مې ورکړ مینه خو هغه شی دی چې هر څه چې پیدا کېږي د مینې څخه پیدا کېږي
بېشک
په دې کې شک نشته شاګرد هم چې د کوم مضمون سره علاقه ونه لري مینه ونه لري نو هغه شاګرد په هغه مضمون کې ناکام وي او دلته په دې ناکامه مینه باندې لږ بخنه غواړم رڼا اچوم
مهرباني
مینه د هر چا سره وي چا سره د یو شي چا سره د بل څه خو بیا هغه هر څومره چې ووهي ووهي او مخکې ځي بیا هم هغه مینه چې د هغه څه سره یې لري سرته نه رسیږي او بیا په خپله مینه کې ناکام دی مثلا که یو انځورګر هغه که داسې یو شی انځورګي جوړوي یا همدغه رنګ شاعر لکه ما چې ویلي چې ناکامه مینه که دا مینه کې سړی کامیاب وي او یو قوي شعر جوړ کړي او هغه هدف ته ورسیږي نو ضرورت د بل شعر به څه وي همدې نه معلومیږي چې هر څومره اشعار ووایو ووایو خدا ناکامه مینه ده ځکه یو د بل پسې په رنګارنګ حالاتو کې راځي او په رنګارنګ شکلونو کې راځي نو چې هر شعر ما وویله آخري عنوان ما ورکه چې دغه مینه چې ما وکړه د دغه اشعارو د ویلو سره یعنی دا ناکامه مینه وه
یعنی بشپړه لانه ده او
یعنی منظور مو دا دی صاحب چې هیڅ څوک په خپل کار کې موافق نه دی په خپل هر سړی خلکو ته موافق ښکاري اما هغه موافق نه وي هغه په هغه خپل کار کې ناکام وي او په خپله د خپل ځان سره پوهیږي چې زه په دې کار کې موافق نه یم ځکه نور کوشش کوي که چرته موافق شي بیا هغه کار نه کوي د یو بل کار مخه نیسي نو د دې په وجه باندې دا شعرونه چې موږ وایو د لومړني کتاب عنوان زموږ ناکامه مینه وو او نیمګړې مینه بیا په معنا د دې ده که زه هر څومره شعرونه ووایم بیا هم دا دنیا ده او د هر چا نه په نیمه پاتې ده تاسو به ډیر کسان وګورئ چې ډیرې لیکنې کړي ډیر تالیفونه یې کړي لیکن کله کله په مابین کې تنه پاتې شوی وفات شوی دی او هغه لیکنې بیا بل چا کړي لیکن هغه سې کله کېدای شي لکه د هغې سړي هغه کار چې و مثلا دغه نیمګړې مینې ته لکه دیوال چې بی بنیاده سر ته نه رسیږي لکه دیوال چې بی بنیاده سر ته نه رسیږي نیمګړې مینه تر مراده سر ته نه رسیږي
ډیر عالی
او اخری قصر دی نیمګړی مینه برکت سلیم نیمګړی کړم. نیمګړی مینه برکت سلیم نیمګړی کړم. څومره نیمګړی دا دنیا ده سرته نه رسیږي.
استاد عشقی شعرونه به هم در نه واورو. یو شعر مو دی په دې کتاب کې زما خپل هم ډېر خوښ سو. نه پوهیم تاسو یې راته وایاست که زه ووایم.
شعر دی صاحب
وایي زه چې هر څه قبلوم.
دا تاسو ووایه صاحب چې ستاسو خوښ شوی.
زه چې هر څه قبلوم خاطر د چا دی، چې هر څه په ځان منم خاطر د چا دی. ستوغی سپوری همیشه په غوغو اورم، ستوغی سپوری همیشه په غوغو اورم، چې غوغونه کڼوم خاطر د چا دی. رقیبان دې پیغورونه راته کاندي، چې دا هر پیغور منم خاطر د چا دی. هر ساعت هر شیبه ستا له فراقه، چې وړې سلګۍ وهم خاطر د چا دی. ستا په حق کې چې څوک هر څه راته وایي، بس په زړه یې تېروم خاطر د چا دی. زړه مې ډک شي په خوله هیڅ ویلی نشم، پټې اوښکې تویوم خاطر د چا دی. پټ په سرو لمبو ستیشم ښکاره هسې، خوله خندا ته جوړوم خاطر د چا دی. برکت سلیم ستا مینې بیچاره کړم، چې زاره یې وزر کوم خاطر د چا دی. استاد
تاسو ډېر ښه وویل، شعر خو دومره نه و، تاسو ډېر ښکلی،
ډېر عالي مو لیکلی و استاد. زما په دکلمه کې مزه نسته ده استاد. په څو شعرونه مې ستاسو وکتل چې د مخ په باره کې مو ویلي دي، یو څه خو به په دې حیسه کې راته ووایاستئ چې څنګه مو ډېره دلچسپي ده د مخ له توضیح او تشریح او له بیان سره، او بل نورمو څه دلچسپي په خپلو شعرونو کې، یعنی کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوئ چې هغه وځلوئ په خپل شعر کې؟
تشکر. الله متعال د انسان ټول جسم جوړ کړ، ولې وګورئ چې ټوله پېژندله په مخ کېږي. وګورئ بیا چې دغه نعمات هم هر چا ته او هر څه ته الله جل جلاله ورکړي، هغه د مخ څخه دي. لکه خوله، په هغې کې غاښونه دي، د خدای ښکلي نعمات پخوري، او په هغې کې ژبه ده چې ذایقه د هر څه معلوموي، او په هغې کې ژبه ده چې خبرې پرې کوي، نطق پرې کوي، او په هغې کې شونډې دي چې هم ډېرې ښې ښکاري او هم د ژبې سره شریک ورباندې تکلم کوي. بیا پسې دي وګورئ چې په دې باندې د هر بوی حس کوي، بیا پزه منځ کې او یو سترګه او بله سترګه، چې په دې الله د دید قوت ورکړی دی، او ډېر لرې لرې څه په ویني، او بیا غوږونه دي چې په هغې اورېدل کوي. نو الله جل جلاله دا مخ په خپل قدرت جوړ کړی دی، او دا نور اندامونه صحیح ده چې هر اندام د خدای لوی نعمت دی. اما کله چې دا نور جسم کالبوت جوړ شو، نو الله ورته وویل مخ زما کار دی، او خدای جل جلاله بیا مخ هغه نعمت دی چې الله جوړ کړ پیژندل په مخ سره کیږي. که دا مخ نه وای څوک به جسد وپیژني. نو دا مخ دی او سر دی چې دا ډیر وګوره چې مغز په سر کې دی، دا هم د مخ څخه دی. همدغه رنګ چې په هر آیات کې راشو د قرآني، نو مخ یې لکه وجهتو وجهیه وجوه وجهاکه، یعنی دا به وی همداسې، ولې مخ چې دی د انسان ټوله غریزه، پیژندنه، نعمات، ښکلا، بدرنګي، دا ټوله په مخ کې ده. نو همدا چې دی احساس ټول د مخ نه کیږي. چې ما یو مخ انځور کړی دی او هغه که تاسو وایه تاسو ووایه
مهرباني استاد، دا شعر به تاسو راته ولولی، تاسو ډیر ښه دکلمه کوئ.
وګوره دا مخ دی ستا خوږی خوږی خبرې، ستا خوږی خوږی خبرې دی خوږی لکه شکرې، دواړه شونډې شکر لبی، په زړه لګي زورورې، ټنډه سپینه ګلورینه، کږی وروز جادوګرې، دا په مخ پراته ماران دي که دی زلف سحرګرې، دواړه سترګې دې ګولۍ دي، عاشقان ولی د لرې، غونډزنه دې مڼه ده، غونډزنه دې مڼه ده، سپین غاښونه ملغلری. قدر ساله که د سروې په قامت کې نامه وري، اداګانې دې خوږې دي، کرشمې دې جلوګرې، په همزولو کې به نه وي ستا په شان ته بختورې. برکت سلیم دې ښکار کړ، آفرین شه پتا نره.
اکثرا د علماو د دغسې شعرونو په ارتباط باندې کوم تعبیر او تفسیر چې کیږي بیا دوی وایي وایي دا تصوفی رنگ لري، خو ستاسو شعر چې ما واورېده نه پوهیږمه، البته زما برداشت به همداسې تصوفی رنگ هم و او غیر تصوفی مینه هم وه پکې. ستاسو خپله نظر څه دی د داسې شعرونو، خپلو داسې شعرونو په حیصه کې؟
داسې دی چې وایي چې وإن من الشعر لحکمت، شعر چې دی یو حکمت دی، نظم او نثر فقط دومره فرق لري.
مهرباني.
چې نثر هغه حالات لري چې د یو کلام ارتباط د بل سره نه وي، او نظم هغه څه دي چې دا خبرې پیوند په پیوند وي، د دې دپاره ردیف و قافیه وي. نو شعر همدومره دی، خو که څوک نظم هم ولیکي په هغه ښکلای ولیکي لکه شعر، خو شعر چې دی تاثیر ځکه لري چې د هغو هغه خبرې په شاعرۍ کې داسې پیرل شوي وي لکه څوک چې یو عامل جوړوي او هغه وایي چې دغه مرۍ چیرته کېدم او دغه مرجان چیرته ولګوم. نو د شعر دومره فرق دی، یعنی د نظم د نثر سره. نو که علما په شعر کې تاسې وویل کومه یوه خبره لري، نو شته داسې چې په شعر کې هغه څه ونه ویلی شي چې هغه د شرکیاتو نه وي، یا په شعر کې داسې څه ونه ویلی شي چې هغه حیلمن خوب خنه وي. نو علما خو دا کار نه کوي، اکثر علماو شعرونه لوستي او اکثر علماو شعرونه ویلي. نو څوک چې په نیکو باندې عمل کوي اوس د دې نه خو څوک انکار نشي کولای چې مینه ګنې په دنیا نشته.
زما همدا ټکی منظور دی استاده، چې دوی اکثره دغه شعرونو ته یا د تصوف رنګ ورکوي او یا دا وایي چې دغه کومه مینه چې ده دا سمه نه ده. نظر مو په دې ارتباط استاده څه ده؟
بخنه غواړم، لا تر اوسه پورې د تصوف په معنا څوک نه دي پوهېدلي. چې هر صوفي نه هم پوښتنه سړی وکړي تصوف، تصوف څه معنا ده، څوک په یو شکل وایي، څوک په وایي چې یو پشم دی، څوک وایي چې څنګه دی، څوک، مګر تر اوسه تصوف چا نه دی معنا کړی. خو هغه نیک خویي نه چې دی هغې ته تصوف وایي. اوس یو شعر بل مجبور درته وایم.
مهرباني استاد.
چې په دې کې ډېر شیان رانغښتي دي، خوله د خولې خبرې غواړي، زړه د زړه سره آشنا وي، ما ته هغه ځای ګلزار دی چې مې چیرته دل رباوي.
ډېر عالي استاد.
سمه ده، دا هر چا ته داسې ده. سپرلي ښه ښکاري په ګلو، محفلونه په یارانو، که چېرته مینه نه وي ګل څوک څه کوي؟
بېشک.
او محفلونه کې ولې ګډون کوي یاران؟ دغه مینه ده پخپله. سپرلي ښه ښکاري په ګلو، محفلونه په یارانو، تله راتله څومره مزه کړي چې بې کبرو بې ریاوي. سړی هله محترم شي چې د نورو احترام کا، څوک چې پورته ځان ته ګوري هغه ښکته له هر چا وي. په بدانو کې به یاد شي چې ناسته یې کړي د بدانو، تل په خنامه یادیږي هغه خلک چې نیک خوا وي. چې هر کار او هر مذهب ته بې له عشقه اراده کړي، فکر مشته؟
ډېر عالی استاد.
چې هر کار او هر مذهب ته بې له عشقه اراده کړي، نامراده بشي پاتې، عاقبت به یې رسواوي. ځکه چې په مینه اراده ونشي یو کار ته، نو هغه شی بیا سرته نه رسیږي.
استاده، د مجازي مینې په حیصه کې مناظر څه ده؟
نو زه په دې کې څه نه وایم، ځکه علماو په دې کې ډېر څه ویلي دي. او مجاز او حقیقت
شاعري خو مالامال ده له مجازي مینې.
نو یو شعر ویلی دی چې آخري فرد داسې دی، وایي: نور له آغازه په مجاز کې حقیقت لټوي. اوس به دې نه معنا کوم، دغه به درته معنا کوم. نو نور له آغاز په مجاز کې حقیقت لټوي، ما برکت سلیم آغاز او انجام دواړه ولید.
ډیر علی استاد،
نو دغه څه دی کنه
استاد؟ دا ټولګه خو چاپ سو، لدی ورسته مو شیرونه لیکلی دي، نه مو دي لیکلی
استاد دی څه دریو پښتو شته. دغه مطالعه لرم د احادیثو د شپې، چې دینه فارغ شم بیا په نیمه شپه کې یو شعر وایم، کله کله کوشي کوونه شي نو بیا وایم، جزا خو نو ضرور نه ده، ځکه هسته ما ته همیشه د آیات او حدیث نه ده.
استاد ډیره د چا شاعری ګوره؟
نو هغه القاب چې خ جوړ کړی دی او پیرلی دی، هغه رحمان بابا دی یا خوشحال دی، او نور شاعران هم دی. ولی به ووایو چې مشکله ده، مثلا لکه په فارسی کې حافظ دی یا سعدی دی کنه، دغه شاعران چې څومره دی، د دوی شاعرونه بې معنا نه دي. او شعر خو هر څوک جوړوي، اوس ګورو چې تاسو شعرونه ګورئ، وایي تاسو مخکې هم وویل چې علما وایي چې دغه شعرونه څنګه دي که څنګه نه دي.
دغه علما دغه خبره کوي استاد،
خو زه عرض درته کوم، هغه شعرونه چې پیغام ونه لري او ګډوډي وي او پټ شیان لوڅ کي، که شعر لوڅ شي نو بیا د شعر ویلو ته ضرورت څه دی؟ ټولو شیانو ته واسطه وي، او هغه څه چې سترګې ګوري خو هغه به یادوي، نو د نور څه سره غرض نشته، باید مستعار وي. یعنی دې ته موږ ادب وایو کنه، ادبیات ورته وایو کنه. وخت چې ادبیات وایو ورته وایو، نو بیا په ادب لار وایو، ولې منزل کوو؟ ولې زمونږ بعضې دوستان دي چې داسې شعر وایي چې هغه ډېر لوڅ دي، که شعر لوڅ شو کیفیت د من نه ځي، او هغه شعر چې مستعار وي، پټ وي، درد پکې وي، او انسان یعنی جذب کوي او د حقایقو نه ډک وي، او که څه د چا زړه وغواړي چې دې ته شعر ووایي، نو علما بیا هغې شعر تر اختیا هم ښه نه وایي او باید ورته ونه وایي.
ډېره زیاته مننه،
تشکر
مودان استاد چې رالی او زموږ بلنه مو ومنله، په دې هیله چې په نږدې راتلونکي کې مو نور آثار شعرونه او دا وګورو او بیا خبرې ورباندې وکړو.
تشکر،
ډېره مننه.
کم مشه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ارواپوهان وایي ستونزه هغه وخت ډېره ستونزمنه شي چې له هغې سره د چلند په چل پوه نه شو. کار څوک ستونزه سمه وپیژني او درک کړي، دې کس په حقیقت کې 50% دا ستونزه هواره کړې ده. پاتې 50 له هغې سره د مخامخ کېدلو په طریقه پورې تړلي. وږمه رشیدي یو حکایت راوروي، وابرو چې حکیم ستونزې ته څه ډول حل لاره مومي.
د پړانګ بریت د کوریا د خلکو یوه ولسی کیسه. په تیر زمانو کې د یون اوک په نوم یوه ښځه اوسېدله. دا د میړه له لاسه بیخي په کوش وه. میړه چې به یې له کوره جګړې ته روانېده، ډېر به نرم او مهربان انسان و، خو چې له جګړې به راستون شو، په تندي باندې به یې هغه د چا خبره اتاتې لیکلی وه. تریو ترینګلی او قهرجن به و. په مازه خبره یې ور اخیست، بس پلمه به یې غوښته. یون اوک ته له میړه سره ګزاره کول ډېر سخت ښکاره شول. نور نو د میړه په لیدو له ویرې ریګ اخیسته. د یون اوک کلیوال به چې ناروغ شول یا به بل مشکل ورپیښ شو، اکثره وخت حکیم ته ورتلل. یون اوک هیڅ وخت حکیم ته نه و ورغلی. دی په دې خبره فخر کاوه چې خپل مشکلات په خپل حل کوي او حکیم ته د تلو ضرورت نه ویني. خو دا ځل یې د خپل مشکل د اواري هیڅ حل لاره ونه مونده او حکیم ته روانه شوه. حکیم ورته وویل، سپاهیان چې د جګړې له میدانه راستنیږي ستومانه او معمولا تریو ترینګلی وي، ده راته ووایه چې زه څه وکړم. دی وویل، یو دم دوا تعویز، مقصد یو شی راکړه چې میړه مې د واده د لومړیو کلونو غوندې سم چلند راسره وکړي. حکیم ورته وویل، د یو چا په غوږ درد وي، د بل لاس مات وي، دا ناروغي دي. زه د ناروغانو علاج کوم، خو ګمان کوم ته ناروغه نه یې. دی وویل، زه له میړه ویریږم، بې حده ویریږم، همدا مې لویه ناروغي ده. حکیم وویل، درې ورځې وخت راکړه چې علاج دی ومومم. یون اوک درې ورځې وروسته ورغله او حکیم ورته وویل علاج مې دی وموند. یو معجون شته چې د هغه په برکت به ستا میړه بیرته د پخوا غوندې ښه سړی شي او ستا ویرې به ختم شي، مګر دغه معجون ته باید د ژوندي پړانګ یو بریت ورګډ شي. ته به د ژوندي پړانګ یو بریت راته پیدا کوي. یون اوک وویل دا خو نه ممکنه ده. حکیم وویل ما ډیر فکر وکړ، بس همدا یو علاج لري. یون وک په هغه شپه په بستر کې لټ پلټ اوخته او په دې باره کې فکر کاوه چې د ژوندۍ پړانګ برید به له کومه کوي. سپېده چاود مهال و چې له کټه راپاڅېده. یوه کاسه وریجې یې راواخیستې، یو څو غوښه یې ورباندې کېښوده. غل یې له کوره ووته. د غره په ډډه کې د یوه غار خواته چې خلکو ویل یو پړانګ پکې اوسي ورتاو شوه. ریکت اخیستې وه. زړه یې په ټټر کې نه ځایېده، لکه پښې چې خپلې نه وي. کېناسته، په خاپوړو روانه شوه. ژامې له ویرې په یو بل پورې نښتې وې. ښه وړاندې لاړه او غار ته نږدې یې په وښو باندې ډکه کاسه په کراره کېښوده او بیا چې څومره ممکنه وه هغومره غلې او چټکه راستنه شوه. په سبا سهار سپېده چاود مهال د وریژو یو بله ډکه کاسه چې په سر یې غوښه ایښې وه راواخیستله. د غار په لور وخوځېده. دی ولیدل چې پرونۍ کاسه تشه ده. تشه یې راوچته کړه او په ځای یې ډکه کاسه کېښوده. کرار کرار بې له دې چې د پښو آواز یې واورېدل شي او د ژویو پام ور واوړي راستنه شوه. میاشتې تېرې شوې او دی هر سهار ډکې کاسې یوړې تشې راوړې، خو د خدای فضل و پړانګ یې ونه لید. البته د پښو له خاپونو پوهېده چې ډکه کاسه پړانګ تشه وي. بالاخره یو ځل داسې وشول چې کلی کاسه کې خوده د پړانګ سر یې ولید چې له غاره راښکاره شو. دې سترګې ښکته واچولې. کاسه یې د تشې هغې په ځای باندې کراره کېښوده. څو اونۍ وروسته یې پام شول چې پړانګ د هغې له راتلو سره سم له غاره راوځي او دی که څه هم د هغه برید په کار و، خو د خدای رحم و کرم و هغه مخکې نه راته. یوه بله میاشت تېره شوه. نور به نو چې دا راتله، پړانګ به د تشې کاسې څنګ ته ولاړ و. چې دی به ډکه کاسه د تشې هغې په ځای کېښودله، د پړانګ د بدن په بوی به یې سپږمې ډکې شوې. یون اوک چې به د پړانګ د ماشومانو غوندې شوخ کاته سترګو ته ودرول، په زړه کې به یې ورتېر شول چې که څوک ورسره وپېژني بیا دومره بد ځناور نه دی. بل ځل چې راغله، پړانګ ته یې ځغلنده نظر وکړ او ورپامې شول چې له یوې ورځې تر بلې پورې د ویښتو ډېر ښکلی سوربخون پات پروت دی. اونۍ لا نه وه تېره چې پړانګ پرېښوده چې په سر باندې سوکه لاس را تېر کړي او دی د کور د پیشو غوندې ملالندې کړي او خرهارې شي. یون اوک پوه شوه چې نور نو د برید د ترلاسه کولو وخت راغلی دی. په راتلونکي سپېده چاودې یو کوچنی چاکو ورسره واخیست او د نوي کاسې له ایښودلو وروسته یې ورو وویل، زما پړانګه، د برید یو ویښته به دې راکړې. دې په یوه لاس پړانګ نازاوه او په بل لاس یې د سترګو په رپ کې د هغه یو برید غوڅ کړ. یون اوک رانیغه شوه، په خوشامندو یو بننه ورنه وکړه او د وروستي ځل لپاره ځینې لاړه. په یون اوک باندې راتلونکې شپه بیخي نه تېرېده. بیړه یې وچل مر څېره ووهي، میړه یې د وریژو پټو ته روان شي او دا د پړانګ برید تر حکیمه پورې ورسوي. چې څنګه سهار شو او میړه یې د وریژو پټو ته روان شو، یون اوک د حکیم په لور وخوځېده او چې په هغه یې سترګې ولګېدې، له لرې آواز ورباندې وکړ، د پړانګ برید مې درته راوړی دی. یون اوک ټوله کیسه ورته وکړه چې څنګه یې په تېرو شپږو میاشتو کې پړانګ ملګری کړ او هغه بالاخره اجازه ورکړه چې یو برید یې غوڅ شي. دې خپله کیسه په ویاړ او خوشحالۍ سره وکړه او بیا یې موټ پرانیست، برید یې حکیم ته ونیو. حکیم ویښته واړه وره واړه ځان یې ډاډه کړ چې یون اوک په رښتیا د ژوندي پړانګ برید راوړی دی. هله راپاڅېد، برید یې ورته واچوه او یون اوک ته یې وویل، ته د پړانګ برید ته هیڅ ضرورت نه لرې. برید د سترګو په رپ کې پوپنا شو. دغه وخت حکیم یون اوک ته چې حیران حیران ورته کتل وویل، یون اوک، درت ووایه چې سړی ډیر وحشي وي که پړانګ. که یو وحشي ځناور ستا صبر او حوصلې ته تسلیمیږي، څه فکر کوې یو انسان به درته غاړه کې نږدي؟ یون اوک غلی وه، ځواب یې نه درلود. حکیم ورته وویل ته نور هیڅ مشکل نه لري، کور ته بیغمه ځه. یون اوک را پاسېده. میړه او پړانګې په ذهن کې سره پرتله کړل او دې نتیجې ته ورسېده چې د میړه خپلول ورته مشکل نه دی.
ځوان شاعر شفیق الله رنځور له شپږو کلونو راهیسې شاعري کوي. نوموړی وایي کمې شاعري چاپ کړم نو درې ټولګي کېږي، خو چاپ ته یې زړه نشم ښه کولی. دا چې ښاغلی رنځور ولې خپل شعرونه نه چاپوي، راځئ دې مرکې ته به غوږ شو چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړې ده.
د ازادۍ راډیو د ادبي راډیوي مجلې درنو اورېدونکو السلام علیکم. د سویل ختیځون په ادبي حلقو کې او د شعر په مینوالو کې به ډېر کم داسې کسان وي چې شفیق الله رنځور نه پېژني، خو د بشپړ معرفت لپاره په خپل شفیق الله رنځور ته مایک سپارو چې د خپل ځان را معرفي کړي. رنځور ته
سلامونه او نیکی پیرزویانې. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته، شفیق الله رنځور د پکتیا ولایت سیدکرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم او پیلن په گردیس کې استوګن یم. تر دولسمه مې زده کړې کړې دي او یو نیم شعر هم لیکم.
ډېره مننه. تاسې راته وایي دغه معمول پوښتنه به اول وکړو چې څومره وخت کېږي شعر لیکئ؟
د کلو معلومات مې نه رته چې څو کاله به کېږي، خو د مکتب په اووم سیم کې به ومه، اووم سیم شپږم سیم دوره به وه. پښتو مضمون سره مې خاص علاقه لرنه د شعر له وجې، نو هغه ورځ به ماته ډېره بیا په زړه پورې وه چې په کومه ورځ به موږ د شعر درس لاره. ډېرې مینې له وجې، د ډېرې مطالعې له وجې به مې یو نیم شعر هم ولیکه. هلته هم شعر نه و، بیا ما د شعر به خیالات به د شعر وپکې. نو شاوخوا یا فکر کوم شپږ کاله شاوخوا به کېږي اووه کاله شعر لیکم.
تاسو شعر لیکئ؟ د شعر په اړه د مطالعې خبره دې هم وکړه، څه ډول شعرونه مطالعه کوي؟
خپله د ساده شعر سره ډېره مینه لرم چې په ساده الفاظو لیکل سوی وي. په سر کې مې د رحمان بابا کتابونه ډېر مطالعه کول، هغه کلیات به راسره و، هر وخت به مې هغه مطالعه کوو. مخکې خو ډېر کتابونه به هم نه وو، بابرزي صاحب کتاب و، دا به مې مطالعه کوو. وروسته درویش دورانی، کوزی پښتونخوا، عمر دراز، مروت درس صاحب، دا شاعری زه ډېره مطالعه کوم.
مننه. دا یو خپل غزل که راته ووایې په دا پیل پیل کې سي اورېدونکو سره شریک کړو، سي هغه ادبي تندې پې خړو سي.
غزل څلور بیته دی وایي: دومره اندېښنه و زما خوار وجود، بس خو راته ټولې ده بیمار وجود. ساوې د هوس ترېنه وتلې دي، ساوې د هوس ترېنه وتلې دي، خدای خبر چې نور مې شي په کار وجود. سل قدمه سل ځایه د مکړمه، نور نو وړلی نه شمه په لار وجود. او بیا خلک راټول د ښار روغتون کې دي، بیا مړه اخیستی دی د ښار وجود.
وا، ډېر ښایسته. رنځور صاحب، د شعر په اړه معمولا ویلی کېږي چې له مینې پیدا کېږي، څنګه؟ ته خو مین سوی نه.
مینه، انسان چې مینه ونه لري فکر کوم هغه ته موږ انسان نسو ویلی. انسان باید مینه ولري، خو هغه مینه چې هغه لارې لارې ده. زه چې د مینه لرمه، خو هغه مینه چې د ډېرو په زړه کې دا بې ما سره نسته.
مننه. خیر سي. دا هم راته وایي سي په دې ځوانانو کې شهرت شاعري وژني، دا خبره تاسو څومره درک کړې ده؟ یا ځانګړي ډول پکتیا کې ځینې شاعران داسې اوسې ډېر شهرت ته ورسېدل ولې شاعري خراب سوترې،
کېدای سي دا پښتنه وروسته تا خپل هم کړې وای چې د کتاب په باره کې دې هم پښتنه کړې وای. یما خپله اوس کتاب نه ده چاپ سوی. وجه چې ده چې زه کتابخانې ته کله لاړ سم، نو هغه کتاب زه اخلم چې د ما ذوق مطابق وي، او زه ووایم، مطالعه کوم، تر اخره یې ولولم، او هغه څه چې زه غواړم په کې وي. نو که ته خپله مثال دغسې ډېر شاعران کتابخانې ته لاړ سي، نو کتابونه په زرهاو ایښي وي، خو یا یو کتاب موږ اخلو یا دوه. داسې نه چې ډېر، یا د اقتصادي ستونزو له هغه نه، که کتاب ډېر ښکلی وي د یو چا نه پیسې هم قرضوو اخلو چې ډېر ښه کتاب راغلی، خو مګر هغه کتابونه چې ما خپله لیدلی دي چې کتابخانو کې په کلو کلو ایښي دي، او شاعر خاص د خپل شهرت لپاره چاپ کړي دي، نو وجه به دا وي چې هغه خاص د خپل شهرت لپاره کتاب چاپ کړی دی یا د خپل شهرت لپاره شاعري کوي نو اورست آینده خنه ده.
یعنی تاسو وایئ چې د شهرت لپاره کړی شاعري په لوستو نه ارزي؟
فکر کوم نه ارزي.
یو غزل بل هم راته وایئ د اورېدونکو د شعر مینه لا هم ماته سي.
یو غزل ته وایي، د دې واړو کاروبار ماته معلوم دی، هر وګړی د دې ښار ماته معلوم دی، او که هر څومره سخت وبولې منم یې، په ما تیر د انتظار ماته معلوم دی، او هر قدم ډیر په احتیاط اقدم چې درځمه، د میږي هم اوس هزار ماته معلوم دی، او هر یو کاڼی په وینو باندې سور د یخ د دې وطن سینګار ماته معلوم دی، او ما رنځور ورته ځایونه زړه کې خوښ دي، ستا د واړو بڼو شمار ماته معلوم دی.
تاسو مخکې خپله م اشاره ورته وکړه، ولې م کتاب نه ده چاپ کړی، یا څومره شاعري لري تر اوسه پورې؟ د کتاب ده
شاعري خو کتاب په برخو یې وویشو، تقریبا درې کتاب هم کېدای شي ترې جوړ شي، خو ملګري هم ډېره غوښتنه کوي چې کتاب چاپ کا. زه وایم چې ما کتاب هم کېدای شي کتابخانو کې داسې پاتې شي لکه څه وینم چې ډېر کلونه کېږي کتاب په کتابخانه کې یخی وي او څوک یې نه اخلي.
وجه څه شی بولي؟
وجه دا چې خلک یې نه خوښوي. خلک هغه شاعري خوښوي چې د خلکو لپاره وي، داسې نه چې خاص د شهرت لپاره لیکل شوي.
تاسو خو ښه شی ماشاءالله ښه شاعري کوئ، بیا زړه نه زړه اکثر لیکوال یا شاعران همداسې چې هغوی د خپل کتاب چاپ ته ډېر بیړه نه ورکوي.
وایي خبره له خبرو پیدا کېږي. ډېر ملګري، نږدې ملګري هم د کتابونه چاپ شوي دي، نو که یو مجلس کې ډېر وخت سره ناست یو، هغه خپله دا خبره کوي که یاره زه دومره پوهېدلی چې دا کتاب ما ته دومره تاوان رسوي، ما به هېڅکله دا کتاب نه و چاپ کړی، ځکه د هغه شاعري مخکې ډېره کمزورې شاعري کې کتاب چاپ شوی وي، اوس ماشاءالله د هغوی شاعري ښه سوی وي، نو خلکو هغه په ډېر کمزوري شاعر باندې پېژندلی وي، خو مګر اوس یې شاعري ښه وي.
ښه، یو بل غزل هم راته ووایي.
ګران دی په ما یو سړی ګران، په زوره چغې وهم، بل داسې نه دی په ما ګران، په زوره چغې وهم، او دا مې غربت دی چې تل سوله رانه کرکه کوي، لکه زخمی افغانستان، په زوره چغې وهم، او ما په ډېر کم عمر کې خپله مور له لاسه ورکړه، غږ په ما نشته د قربان، په زوره چغې وهم، مغرور یې وګوره نن رنګ ته خو مې ښه وګوره، خپله چې وګورم خپل ځان، په زوره چغې وهم، او په ما رنځور کې اوس یو دا نوی عادت ته پیدا، کله چې وکړم ډېر خفګان، په زوره چغې وهم.
ډېرې چغې دي کړې دي په دې شعر کې. یو بل غزل هم راته وایي اورېدونکي، له مینې نه خوند وایي.
دا به مینې ته وي فکر کوم، څومره په هوس تر غاړې وځمه، څومره په هوس تر غاړې وځمه، ډېره موده پس تر غاړې وځمه، او ته د لاس په راکړه خوشحالېږې ډېر، زه تر خپله وس څو لحظې د زړه پسې خپل زړه نیسم، څه چې کېږي بس تر غاړې وځمه، او ته که راته یو ځلې راغاړې زه به یو پلس غاړې وځم.
ډېره مننه رنځور صاحب. دا راته ووایه چې یو شاعر که غواړي چې خپل شعر لا هم ښکلی کړي، څه ډول مطالعه باید وکړي؟
هغه څه چې د ده په ذوق مطابق مطالعه وي، داسې نه چې مثال یو ته ماته ویې یا بل څوک ماته ویایي چې یاره پلانای ډېره ښه شاعري کوي، یا پلانای کتاب مطالعه کوي، د پلانی شاعر کتاب مطالعه کا، فکر کوم و کتاب دی پیچلی کتاب باید سړی مطالعه کړي، خو د ذوق مطابق مطالعه چې وي هغه په خیال باندې ښه اغېز لري. فکر کوم مطالعه د ښه شعر لیکلو همدا مطالعه د ښهوالي سبب ګرځي.
څه پلان لري په راتلونکي کې؟ آیا شعري ټولګې چاپ کړي په نږدې وخت کې، نه یې چاپ کړي، یا د شعر لیکلو تر څنګ نثر په برخه کې کوم کار ته خو اراده نه لري؟
نثر کې ما خپله لنډې کیسې څه لیکلي دي، ادبي ټوټې مې لیکلي دي. نثر کې داسې خاص مهارت هم ډېر نه لرم، او داسې تکړه هم نه یم، په ځان هم دومره باور نه لرم چې آیا د ما نثر به څه ډول وي، کیسه به ادبي ټوټې مې څه لیکلي به څه ډول وي. خو کیسې مې کله کله کره کتنې ته مخکې کړې دي، کره کتنې پسوي دي، او د شاعري د کتاب په باره کې چې خپله مې زړه تر څو به نه یې پیچکالي څوک نه پی پازا به
مننه. تاسو یو وروستی کې خپل پیغام تر څنګ دوه غزلې هم راته ووایي.
پیغام څه ویم پیغام کې خاص دومره به وایم چې زه ډېر ملګرو ته دا خبره کوم چې موږ اکثره اوس دا یو رواج فکر کوم ګرځېدلی که په یو جي کې ملګري راټول سي نو د افغانستان په حالاتو ډېر خلک غږېږي چې افغانستان داسې ده او هغه رقم ده باید داسې وسي نو د هر چا نه ډېره چا خبر ده سیاست پوه جوړ سوی ده زه فکر کوم چې دا د هر افغان او د هر ځوان دا باید ځان ګرم وبولي چې دا خپل هم باید د افغانستان لپاره کار وکړي د سولې لپاره یې باید کار وکړي د افغانستان د آیندې سوچ باید یو احساس ولري چې زم د دغه وطن وګړی یم زه باید څه ډول احساس ولرم داسې نه چې موږ د خپل څه چې په زړه کې لرو دا په بل وروته کړو سولې ته مې یو شعر لیکلی ډېر پخوانی یم خو په ذهن کې مې دغه به وایم وایي هغه داسې خواته راشي لکه سوله هر خواته مې رڼا شي لکه سوله په هغې د بختور کور ودانېږي په نصیب کې به د چا شي لکه سوله زما زړه ګوره زخمي افغانستان دی دا ستا مینه به دوا شي لکه سوله او د هر چا زړه کې که لږ مینه پیدا شي پرې ودانه به دنیا شي لکه سوله او د رنځور څنګ ته کابل په ډول راشي داسې ورکه رانه بیا شي لکه سوله
رنځور صاحب ته کله کله ترنم هم کوې کوم ترنم نه درته
کوم شعر ترنم کوم لک په ولاړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې لک په ولاړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې مرګې خو حق دې قدر نه مړ شوم مر گئے خو حق دے قدر نہ مر شوم لگا بشاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے زڑکے دی چویل رختیا بوائے زڑکے دی چویل رختیا بوائے چران لاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے باران چوری دعا قبلی گی باران چوری دعا قبلی گی کنا میں غاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے رنزور بجوشی تبی باور کڑا رنزور بجوشی تبی باور کڑا داخ پلی لاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے لک پو ولاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے
شگر سب بستر گے دشن دتڑم تکو واڑے انتظار کو سو کے منزڑا زمان جن واڑی شور واڑے ستا تد سال دیر پکال کے ناراضی نا راشا لک پستر گکی میں ہو چارا راشا لک پستر گکی میں ہو چارا چد دل تن شو گری گڑے وڑی شنا راشا لک پستر گکی میں ہو چارا راشا لک پستر گکی میں ہو چارا زخم شنڈ کے دا ددر پسڑی کو کے خون پریدا ترخه ترخه لمحه وگه سهر جدا جدا جونا یو سهر چه رت بانرا ترا گور زڑے چوینا راشلک پستر گوکی میں خوشا راشلک پستر گوکی میں خوشا.